شنبه د وشي څلورمه د اگست شپږ ویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوز مش خپرونې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خپري شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخزه احمد شیبر د میر احمد صافي په تخنیکي لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو وړاندې په افغانستان کې د هوایي بمباریو لپاره د امریکایي الوتکو له چمتووالي خبرو چې د هڅې د افغانستان لپاره د امریکا تر ستراتیژي وروسته زیاتې شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د کابل د پرونی برید د قربانیانو شمیر شلو ته ورسید. شمالي کوریا نن د لنډ واټن توغندي وازمویل او په بروکسل او لندن کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجار سیمه کې د امام زمان پر جومات د پرونی برید تلفات زیات شوي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤول اسماعیل کاوسی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دی وایي د هغو اطلاعاتو له مخې چې تر اوسه یې لرو په دغه پیشه کې زموږ 40 تنه وطنوال شهیدان شوي دي او تر 40 ډیر ټپیان شوي دي. کاوسی زیاته کړه چې اکثر ټپیان چې روغتونونو ته بیول شوي دي د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکیان دي. په کابل کې د پولیسو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل کومو وسلوالو چې د امام زمان پر جومات حمله کړې وه ووشل شول. داعش د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بی خبر پاڼې په ترڅ کې د حمله په سختو ټکو خندلې ده. ولسمشر غنی ویل دي مات شوي ترهګر نشي کولی د داسې دښمنانه حملو او داسې ضد دی دینی او بشري حملو له لارې خپلو ناوړو هدفونو ته ورسی شي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ په کابل کې د امام زمان پر جومات حمله جنګي جنایت بللی دی. د دې سازمان په خبر پڼه کې ویل شوی دی چې د امام زمان پر جومات حمله د جګړې له قوانینو څرګنده سرغړونه او جنګي جنایت دی. د حملې مسؤلیت په افغانستان کې داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د هیومن رایټس واچ د افغانستان د چارو څارونکي پتریچیا ګروسمن ویلي د عبادت پر ځای د لمانځه پر مهال حمله وحشتناک جنایت دی چې په یوه ځای د ډیرو خلکو د وژلو لپاره ترسره شوی دی. د اګست په لومړۍ نیټه په هرات کې د شیګانو پر یو جومات په حمله کې چې د هغې مسؤلیت هم دای شخصي و 40 تنه ووژل شول او تر دې شو زیات زخمیان شول. د بشري حقونو د دې سازمان په حواله په افغانستان کې په تېر یو کال کې پر مذهبي اقلیتونو په ځانګړي ډول شیګانو انتحاري او بمي حملې زیاتې شوې دي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 2.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمیرنې ادارې د وروستي سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون یې اعلان وشو. د امریکا د وګړو د شمیرنې د ادارې په حواله که چیرې دا رقم تایید شي پاکستان به د وګړو د شمیر پر اساس د نړۍ د 5م ستر هیواد لقب له برازیل وګټي. په پاکستان کې د ورستي سرشمیرنې د نهایي پایلو د اعلان دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې. په پاکستان کې مخکنی سرشمیرنه په 1990 میلادي کال کې شوې وه او د پاکستان د وګړو شمیر هغه مهال 1.4 میلیونه و. شمالي کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي وازمویل. دا توغندي یې د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. د جنوبي کوریا د لوی رسیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لویدلې دي. په پاسفیک کې د امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي یې کشف کړي دي چې یا د ویشتلو پر مهال او یا هم وروسته لنډ واټنه چاودلې دي. د جولای په 28مه شمالي کوریا د اوږده واټن توغندي وازمویل. د څېړونکو په وینا هغه وخت ویل شوی و چې دا توغندي د امریکا د متحده ایالاتونو تر خاورې پورې رسیدلی شي. تر دې وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا پر پیونګ یانګ سخت بندیزونه ولګول او تر دې راوروسته دا لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ نن نور توغندي وازمویل. د بلجیم چارواکي به یو سړی په بروکسل کې وروسته تر هغه وویشتل شو چې پر دوو پوځیانو یې په چاقو حمله وکړه او هغه یې ټپیان کړل. د فدرالي سرنولي دفتر پرون ویل چې دا کس سخت ژوبل او روغتون ته انتقال شو خو وروسته یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بلجیم د سرنولي ویاندي وویل تر اوسه چې کوم معلومات د دې کس په باره کې لرو دی 1.5 کلن دی او په تروریستي فعالیتونو معروف نه دی. بل لور ته پرون ناوخته په لندن کې وطن د بکنګم ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله وکړه. د بریتانیا پولیس وایي چې دا برید کوونکی نیول شوی دی. په حمله کې پولیس افسران برسرن ټپیان شوی دي او هغوی د درملنې لپاره روغتون ته بیول شوی دي. د امریکا ټکساس ایالت د هاروی په نوم توپان سر مخامخ کېدو ته تیاری نیسي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې هاروی به شي په تیرې یو لسیزه کې د امریکا پر خاوره تر ټولو شدید توپان وي. د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې د ټکساس پر ساحلي سیمو به سخت باران هم وشي. په امریکا کې د توپانونو د سارنې او مطالعې ملي مرکز ویلي چې د دې توپان له امله شاید داسې سیلونه راشي چې د هوسټن شار په شاوخوا سیمو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. هوسټن د امریکا څلورم ستر ښار دی. په ټکساس کې په ځانګړي ډول د ایالت په هغو سیمو کې چې سمندر ته نږدې دي دوکانونه بند شوي، دولتي دفترونه او ښوونځي رخصت شوي دي. په ټکساس کې د تیلو د تصفیې هغه کارخانې چې د مځکې پر مخ جوړې شوي دي وتړل شوې چې له امله یې په امریکا کې د تیلو نرخ د وروستیو دریو اونیو په پرتله زیات شوی دی. د ټکساس چارواکو د سیمې له خلکو غوښتي دي چې امن ځایونو ته ووځي. د خبرونو پای. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د کابل په بګرام هوایی اډې کې امریکایي ځواکونه جګړو ته تیاری نیسي. په دې خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې لرو چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بیا یو لړ وړاندیزونه لري چې د هغوی د تطبیق له لارې پر پاکستان نور فشار راشي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په افغانستان کې د داعش هڅو ته اشاره شوې او د کابل پرونی حمله څیړل شوې ده. د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
مالداری لرو که رښتیا خبر دم په آج ته کوچی گیا رات دغه مال کته پورته وړه دلته ژمه په لغمان کې.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورېدلی شئ. داسې ګڼل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس شایي په دې هېواد کې د امریکا د هوایي حملو شمیر زیات شي. د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. خو تازه راپورونه وایي چې د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پیلوټان د نورو بریدونو لپاره په تیاریانو بوخت دي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې چې د رویټرز اژانس په حواله یې چمتو کړی.
د رویټرز خبری اژانس په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 2244 هوایي حملې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول تیر کال کې په افغانستان کې 1040 هوایي حملې شوې وې. پر دې اساس د جنوري له میاشتې راهیسې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی په افغانستان کې د امریکا د هوایي حملو شمیر تقریبا دوه برابره زیات شوی دی. د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي ډېر جزئیات لا نه دي څرګند شوي. خو د بګرام په هوایي اډه کې پیلوټان ځان د وسلوالو طالبانو پر ضد داسې جنګ ته تیاروي چې شاید په وروستیو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې خپل جګړه ایز ماموریت پای ته رسیدلی اعلان کړ. د هغه راهیسې په افغانستان کې د امریکا هوایي ځواک د اسلامي دولت پر وسلوالو یا داعش زیات تمرکز کړی دی. په بګرام کې د F-14 جنگي الوتکې پیلوټ تورن دانیل لینزی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د داعش په پرتله د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه سخته ده ځکه چې هغوی ته خلک معلوم دي، سیمه پیژني او په خلکو کې ځانونه پټوي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د پنځم به پرستایید کړ چې د افغانستان له هوایي ځواکونو به ملاتړ زیات کړي. د سپینې ماڼۍ مسؤلینو ویلي چې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي یو اساسي هدف له وسلوالو طالبانو د زیاتو سیمو برتنی ولدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د ستراتیژي د اعلان په محل وویل چې د جګړې په ډګر کې پر امریکایي قومندانانو به بندیزونه کم شي او د هغوی صلاحیتونه به زیات کړي. خدا لانه د څرګنده شوې چې د ولسمشر ټرمپ د دې خبري عملی ډول به څرنګوي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان کپټان ویلیام سالون رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه یوازې په دریو مواردو کې د هوایي حمله اجازه لري. د کپټان ویلیام سالون په وینا امریکایي ځواکونه د ځان څخه د دفاع لپاره د ځنګړو ډلو پر ضد د تروریزم ضد عملیاتو په وخت کې او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره د ستراتیژیک پرمختګ لپاره د هوایي حملو اجازه لري. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان دانه د څرګنده کړي چې د هوایي حملو لپاره دغه محدودیت بلل شي کنه. روجرز خبری آژانس ته یو شمیر څارونکو په حواله لیکلی چې په افغانستان کې د امریکا د هوایی حملو د زیاتېدو لپاره شای د امریکا پوځ زیاتو مرستندویانو د تخنیکی چارو ماهرینو او وسایلو ته اړتیا پیدا کړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د بګرام په هوایي اډه کې امریکایي پیلوټان د طالبانو او داعش پر ضد د جګړو لپاره تیاریانې نیسي. د روټرز آژانس په وینا دا تیاریانې داسې دي چې په تیرو دریو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د روان میلادي کال له پیله تر دنه د راپورونو له مخې د هوایي بمباریو په ترڅ کې په افغانستان کې یو شمېر ملکیان وژل شوي دي. د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف وایي که چېرته افغان حکومت او په دغه هیواد کې میشت نړیوال ځواکونه د ملکي تلفاتو په کمېدو غور ونه کړي، ډېر ځوانان به دې ته اړ شي چې له افغانستانه بهر ولاړ شي. د دغه ائتلاف مشر د جمعې پر ورځ د یوې ناستې پر مهال په کابل کې وویل د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام ممکن په هیواد کې د وسلوالو مخالفانو حملې لا زیاتې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي حکومت د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغان ځوانانو د هیلو ملي ائتلاف په دې باور ده چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان وروسته جګړه به لا پسې زور واخلي. دغه ائتلاف په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو سره د ملکي تلفاتو په ډېرېدو هم اندېښنه څرګندوي. د یاد ائتلاف رئیس محمد علي جعفري د جمعې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل په جګړه کې د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخیستل کیږي او افغان او بهرني ځواکونه باید د عملیاتو پر مهال د خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
با توجه به استراتیژی جدید امریکا،
د امریکا نوې ستراتیژي ته په پام د حکومت مشران باید له ډیر غور نه کار واخلي، نوې پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي چې د ملکی وګړو له تلفاتو نه مخنیوي وشي. کچیرې د ملکی تلفاتو مخنیوي ونشي، خلک او په ځانګړي ډول ځوانان به اړ شي تر څو له هیواد بهر ولاړ شي او موږ له دې اړخه جدي اندېښنه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یونما هم په دې وروستیو کې ویلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي وګړو مرګ ژوبله 2 سلنه ډېره شوې ده. یونما په دې اعلامیه کې ویلي چې د جون د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 1,602 ملکي وګړي وژل شوي چې 2 سلنه ډېروالی ښیي او 3,501 نور بیا ټپیان دي. یونما همدارنګه ویلي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ښځو مرګ ژوبله 3 سلنه او د ماشومانو 9 سلنه زیاته شوې ده. په دې وروستیو کې په سرپل ولایت کې د سیاد ولسوالۍ د میرزاولنګ پیښه د ملکي تلفاتو تر ټولو زړه بګنوونکې پیښه بلل کیږي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 6 ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي.
چیزی که با جانب ما مربوط است،
هغه څه چې موږ پورې اړه لري هڅه کوو چې له ډېر احتیاط څخه کار واخلو. کوم عملیات چې دی وی ورځ لپاره پلان کیږي هغه په 2-3 ورځو کې ترسره کوو. دا د دې لپاره چې له ملکی تلفاتو مخنیوي وشي.
د افغانستان دفاع وزارت د ملکی تلفاتو لامل هغه وسلوالي ډلې پګوت کوي چې په وینا د خلکو له کورونو د سنگر په توګه کار اخلي او د ملکی تلفاتو لامل ګرځي. خو دوی هم درنګ ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به د عملیاتو پر مهال د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اف ام سپا د افغانستان په یو شمېر لوی ښارونو کې ازادي راډیو لري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولی شي او په ټول افغانستان کې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 نوي اوریدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پو خوانی سفیر زلمی خلیل زاد ازادی رادیو ته د خبرو پر مهال د پاکستان لپاره څلور وړاندیزونه کړی دي. البته دا وړاندیزونه امریکا ته کړی دي تر څو په پاکستان باندې فشار راشي او د هغه فشار لاري پاکستان دې ته د دپوینه مجبور شي چې په افغانستان کې له مداخله لاس واخلي. د څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس به د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
د لویدیز غنو چاپی خبرونو په کابل کې د قلاینا جرحه پسیمه کې د پرونی برید مسأله څېړلې ده. ډیل میل ورسپانه لیکي دا حمله د جمعې د لمانځه پر مهال په دې نیت سوی چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ اختلافات پیدا سي. د ورسپانې په حواله وسلولو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو ته زور ورکړی دی او داعش ډلې بیا هڅې پیل کړي دي چې فرقه یي شخړې رامنځته کړي. نیویورک پوسټ ورسپانه د دې برید په اړه لیکي چې د شیعو پر غونډو او عبادت ځایونو چې مخکې کومې حملې سوي دي د ټولو مسؤلیت داعش منلی دی. د روانې میلادي میاشتې په پیل کې ځنوژونکو په هرات ښار کې د شیعو پر جماعت حمله وکړه. درې دېرش لمونځ غاړي ووژل او شپږ شپېته تنه نور یې ټپیان کړل. په کابل کې بیا تیر میلادي کال د شیعو پر لاریون دوې چاودنې وسوې چې پنځه اتیا تنه یې ووژل او تر څلور سوه ډېر یې ټپیان کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د پرونۍ حملې خبري اړخ راخیستی دی او لیکي چې د امام زمان پر جماعت برید کوونکو د حملې پر مهال د پولیسو یونیفورم پتن کړی وو. نیویورک ټایمز رسپانی د کابل د برید په اړه د وسلوالو طالبانو د ویان خبري راخیستې چې ویلې دي دوی دا حمله نه ده کړې. انډیپندنت رسپانی د داعش د ویب سایټ اعماق په حواله خبر ورکړې چې د کابل حمله داعش ډلې ترسره کړې ده. نیوز ویک مجلې بیا په افغانستان کې د داعش په اړه مقاله خبره کړې ده. دغه خبرونې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په وینا لیکلي دي چې داعش ډلې به په افغانستان کې لمنځه ولاړه سي. جنرال نیکلسن چې په کابل کې د پنځمې پورز د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژي تر اعلان وروسته ژغیده دا خبره هم وکړه چې یوازې داعش نه بلکې طالبان او القاعده به هم له ماتې سره مخامخ سي. نیوز ویک مجله لیکي داعش چې په ننګرهار کې فعال دی په عراق او سوریه کې تر ماتې وروسته په افغانستان کې د یو شمیر لویو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د خبرونې په باور داعش چې په افغانستان کې د خراسان د اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي د ننګرهار تر څنګ په جوزجان، فاریاب، بدخشان، غور او بادغیس کې هم فعال دی. نیوز ویک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان خبري اقتباس کړي دي چې وایي داعش به په افغانستان کې یو مخ ماتې وخوري او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله تازه ستراتیژۍ کې د افغانستان د راتلونکي ثبات ته ژمن دی.
خبری مجله په منځنی صفه دولش پرژنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې خبري شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت سره د شو اړیکو ټینګولو غوښتون کوي او د دواړو هیوادونو په ارتباط کې د پرمختګ زیات امکانات ویني. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ازادي راډیو په مرکه کې یو وار بیا ټینګار وکړ چې حکومت په افغانستان کې د ثبات ملاتړ کوي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر او ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي پاکستان باید متوجه شي چې له امریکا سره کړکیچ به سخت تاواني کړي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا بیگا له اسلام آباد په مرکه کې یو بیا د خپل حکومت د رسمي دریس په بیان کې وویل چې خپل ګټه د افغانستان په ثبات او سوله کې ویني. شغلی زکریا وویل موږ د ګاونډیانو په توګه باور لرو چې څه په افغانستان کې تیریږي پر پاکستان مستقیم اغیز لري. پاکستان په ټولو هغو پروسو کې چې د افغانستان د سولې او امنیت لپاره جوړې شوې ګډون کړی دی. موږ له طبیعي پرته د ټولو تروریستي سازمانونو پر ضد اقدام کړی دی. د امریکا ولسمشر د تیرې دوشنبه په ورځ د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او پاکستان ته یې خبرداری ورکړ چې پر خپله خاوره د هغو تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې د امریکا پر وګړو او ګټو حملې کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا نور دا کار نشي زغملی. خو د پاکستان د حکومت لوړ رتبه پوځي او ملکي چارواکو د پنځم به پرځ ونډه وکړه او په پای کې د امریکا اداوی ناسمې وبللې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس زکریا ازادي رادیو ته وویل چې له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې په اړه ناسم درک موجود دی چې باید اصلاح شي. شغلی زکریا زیاته کړه چې لوړ رتبه پاکستانی چارواکي به د چین په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفر وکړي او پر دې مسأله به د هغوی نظرونه واخلي. پام دی هلکی په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي پاکستان بل امریکا سره په ممکنه لانجه کې زیات تاوان وکړي.
که یک سوال کلان است، منم پیش بینی نمی کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما
دا چې پاکستان سیاست به بدل شي کنه سخت پښتنه ده او زه اټکل نسم کولای چې د پاکستان حکومت به دریز بدل کړي، خو که بدل نکړي د نوې ستراتیژي د عملی کېدو په صورت کې به پاکستان د لوی بې پرې کولو ته مجبور شي. خلیل زاد ومنله چې پاکستان د ټولې سیمې په پرتله د افغانستان د لنجې په حل کې مهم رول لوبولای شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل چې د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف به د امریکا پر ستراتیژي د خبرو لپاره په نږدې ورځو کې واشنگتن ته هم لاړ شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا له حکومت سره د شو اړیکو د ټینګولو غوښتنه کوي، خو بل لور ته مو په راپور کې د افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیل زاد څرګندونې واورېدې. د ده دا څرګندونې به هم واورو چې که چیرته د ده په وینا پاکستان د نوې ستراتیژۍ له مخې د امریکا فشارونو ته سر ټیټ نه کړي، نو پر پاکستان باید څلور ډوله فشار راشي. خلیل زاد وایي
او عناصری که اشخاصی که در کمک به افراطیت یعنی به طالبان و
دی وای حق عناصر او کسان چې له افراطیت سره یعنی له طالبان او حقانی ډلې او ترهګرو سره د پاکستان په ادارو کې په همکاري کې نقش لري، که په آی اس آی کې وي یا د پاکستان په نورو پوځي ادارو کې، د دوی باید یو لس جوړ شي، معلومه شي چې دوی څوک دي، دوی په یو تور لس کې داخل شي چې غرب ته سفر پرې بند شي، په غرب کې بانکي حساب پرې بند شي، د دوی اولادونه او کورنۍ غرب ته سفر ونه کړی شي. دا کېدای شي چې لومړی ګام وي، دوهم کېدای شي چې د امریکا مرستې له بشري مرستو پرته قطع شي، دریم کېدای شي چې د امریکا له لوري د امریکا پر ملګرو فشار راوړل شي او پر نړیوال بانک او آی ایم اف فشار راوړل شي چې د هغوی مرستې هم پر پاکستان بندې شي، د څلورم ګام په ډول کېدای شي چې په هغو ځایونو کې چې هلته ترهګر او افراطیان روزل کېږي یا ژوند کوي پر هغوی په پاکستان کې حمله وشي. د زلمی خلیزات څرګندونه وی بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژي نو روسته روسي عکس العمل ښکارا کو. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي سمانه ده. دی وایي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی دی، خو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او افغان کارپوهان د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په تړاو د روسي پر دغو څرګندونو انتقادونه کړی دي او بلابل عکس العملونه ښودل دي. په ډېر تفصیل د ناجي صاحبې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي په اړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګندونی د ولسی جرګې د غړي او افغان کارپوهانو له بلابلو خبرګونونو سره مخ شوې. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د روسی چارواکو وروستۍ سرګندونی په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي رادیو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې تکرار نه کړي.
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب شي، هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه هماغه څه چې روسان په افغانستان کې ناکامه د دې ملک نه ووتل، بالاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکې نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې دا د ناکامۍ سره مخامخ کې، بلکې دنیا ته هم وښيي چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبت نه وه، او بالاخره باید د دې شو چې ناکامه شوه. په دغه شرایطو کې امریکا ته بده ده چې باید د ډیر عقل او د ډیر اوخیارتیا نه کار واخلي، په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
د خبري ورسته له هغه کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپل وروستي سرګندونو کې ویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده ده، او په وینا یې چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز شوی او دا به د په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي په اعلان سره ویل چې هغه په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي سو وسلولې ډلې وځپي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري، او له همدې امله له وسلولو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت د آسیا کې د امریکې په افغانستان کې چې مرکز د آسیا ده نه غواړي، او په مو خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی، په مو خاطر هغوی ته وسلې ورکوي، خو ضرور و داسې ستراتیژي.
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمېر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکېچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي، وضعیت به لا پسې خراب شي.
لاند خبرونه د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت د پرونی برید تلفات زیات شوي دي. د چارواکو په وینا په دې برید کې شل تنه وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر ټپیان دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په کابل کې د امام زمان پر جماعت حمله جنگي جنایت بللی دی. د دې سازمان په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امام زمان پر جماعت حمله د جګړې له قوانینو څرګنده سرغړونه او جنگي جنایت دی. د حملې مسؤلیت په افغانستان کې داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د پاکستان د وګړو شمیر په وروستیو دوو لسیزو کې 2.5 میلیونو ته لوړ شوی دی. دا د پاکستان د نفوس د شمیرنې ادارې د وروستۍ سرشمیرنې ابتدایي پایلې دي چې پرون یې اعلان وشو. شمالی کوریا نن د لنډ واټن یو شمیر توغندي وازمویل. دا توغندي د جاپان د سمندرګي لور ته وتوغول. په پاسفیک کې امریکایي ځواکونه وایي چې د لنډ واټن درې توغندي کشف کړي دي چې یا د وشتلو پر مهال او یا هم وروسته له لنډ واټنه چاودلی دي. خو د جنوبي کوریا د لوی درسیز دفتر وایي چې دا توغندي په سمندر کې نږدې 2.5 کیلومتره وروسته لویدلی دي. د بلجیم چارواکي وایي یو سړی په بروکسل کې وروسته تر هغه وویشتل شو چې دوه پوځیان پر چاقو ټپیان کړل. بلورته پرون ناوخته په لندن کې یو تن د پیکنګم ماڼۍ بهر پر دوو پولیسو پر چاقو حمله وکړه او د بریتانیا پولیس وایي چې دا برید کوونکی نیول شوی دی او پولیس برسیرن زخمیان شوي دي او د امریکا تکساس ایالت د هاروي په نوم توپان سره مخامخ کېدو ته تیاری نیسي. د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې وروستیو ته نږدې شوي یو او په دغو وروستیو دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو. دا پروګرام سره
د ژوند رنگونه
زفر خان
ژوند بارکه راتوې کور کې څوک اسانه څوک کار کوي
کور کې صاحب ول اس کسانه
د څه سره کیږي
دا مې زمند دی ونګند مې دی او
حیوانان
مې دی مسیان دی دا
بیا کور څوک اسانه کوي
مالداری لرو غریتیا خبر دوم په آیست کوچی ګیرات
که
دغه مال کته پورته وړ دلته زمې په لغمان کې بس
کوم مال نه لري
لکه میګي وبزی دغه شي
څنګه د دې میګو زو کار کې وزګټسته
او خوده شه د چې لغه بل نه پیرا بیغه ما مسخط سرلای لنګ شي شوده یا مسته په بازار کې خرڅو وخت په پاسې گیاوړي بیا وس نرام لري وساتو بیا خرڅو او هغه ماده چې پاتې کیږي هغه آینده په خاطر ساتو دغه چې یو آینده یو څه تیر جوړ شي چې پاتې شي
د شودو مستو دغه لبنیت چې د بازار څنګه د اوس خلک درنه اخلي
اخلي وو
خار تیر وړي کې عمل خرڅو
څه
رقم راوړي
سره شمالي تیر موږ خایده کوو دا پنیر نه دا جوړو
یو کلچه خایده په څو خرڅوي
منیا په 200 یا په 400 کله زرو
په من خرڅيږي
او کله 1500 یا وخت ته د بازار
دا پیسې ستاسو د خایده شاین خرڅوي بیا نور مصارف ته بس کیږي
نه کیږي نو څنګه بیا ګیر یو وخت راسو دوه میږي بوز یا وزي خرڅي بوز
دا کاروبار څوک یې لوسلې خځې نارینه
ولا چې نارینه یې په خځې کې وزات یې خځې
په ګاډه کوي خځې بم ډیر ستړي له دنه مول
سره ولا ستړي
یعنی دا ټول کارونه د مجبوریت لمخ
مجبوریت مو څه وکړي هغه مونږ نشي خونه کې
په دې لته او راز د ټول ستونزې آلسي
فرشته مرسل در ژوند رنگونه پروگرام وړاندې کړ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
azadiradio په منځني صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو سره د همکارۍ د میثاق په نوم یو پروسه تیرونه پیل کړه. په دې میثاق کې 210 معیارونه ټاکل شوي دي چې هغه باید تطبیق شي. نن تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام د ماسپښین له 2 بجو شروع کیږي او د مازیګر تر 4 بجو دوام کوي. په دې پروګرام کې د دغه میثاق پاړه باندې بحث لرو. د خبرونې لمیل بنو تاسو کولای شئ چې په دې پروګرام کې پوښتنه وکړئ او خپل نظر د دغه میثاق پاړه دا سجر ډول نورو اوریدونکو سره شریک کړي. له همدې سره د خبري مجله سره رسیدې شي. په بلې خبري مجله کې مصطفی صدیقی له تاسو سره د سهار مخه
صبح شما هم بخیر شبر صاحب، مانده نباشید.